سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت څلور بجې شي تاسو اسدی رادیو ته غواکې است اوس هم خبرونه په پکتیا کې پرون چهارشنبه د طالبانو لخوا په محضر کې دی په کاست د امیدو پر وړاندې د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر دغه اعدام غندلی او هغې له بشري حقونو ښکاره سرغړونه بللې ده. دې دفتر په خپله ویب پاڼه کې په یوه بیان کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې دغه ډول سزاګانې سمدستي ودروي. ملګرو ملتونو همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د مخ په خرابیدونکي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. طالبانو پرون چهارشنبه وویل چې د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټېډیوم کې یو کس چې نوم یې محمد ایاز اسد خودلی په امازر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پر نوموړي د قتل په جرم د قصاص حکم عملي شو. د طالبان د حکومت سره محکمه په ننګرهار ولایت کې پر پولیسو مجرمینو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې نن پنجشنبه په خپله ویب پاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د غنیخیلو او د سرخرود ولسوالیو د ابتدایي محکمو د پرېکړو له مخې د یوې ښځې په ګډون پر یوولسو مجرمینو چې د زنا لواطت او نامشهور اړیکو په تور مجرمین پېژندل شوي وو روانه اونۍ د دوشنبې او چهارشنبې په ورځو تعزیري سزاګانې عملي شوې. د اوکران وایي ځواک وایي چې نن پنجشنبه سهار وختي د دغه هیواد دوایي مدافعي سیستم له هغو 950 بي پیلوټ الوتکو څخه یو ویشتې ویشتلې چې د روسیې لخوا په اوکراین کې د هدفونو د نښه کولو لپاره کارول شوې وي. د اوکراین دوایي ځواک په وینا د روسیې 8 نورې بي پیلوټ الوتکې وروسته له هغې په سیمه کې ویجاړ شوې چې د لارخوړ سیستم یې د اوکراین د الکترونیکي جنګي وسایلو په وسیله شارټ شو. د اوکراین د ختیځې سیمې دونسنګ څارنوالۍ په یوه جلا اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 3 ساعتونو کې د دې سیمې په ختیځ کې د شیوجیونګ په کلي کې د روسي ځواکونو په ډزو کې د تنه وژل شوي او تنور ټپیان دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پینټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي تر څو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قراردادیان اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي. د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي په ډاګه شوي ویل شوي چې دغه قراردادیان به د جګړو له کرښو ډیر لرې د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي. د غزې په شمال کې پرون چهارشنبه پر یوه کور د اسرائیل په یوه هوایي برید کې د یوې کورنۍ درې ماشومان وژل شوي دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې ډاکټرانو د وژل شوي ماشومان عمرونه شپږ او له شپږ کلونو کم ښودلې دي. اسرائیلي ځواکونو له تېرې یوې میاشتې راهیسې د غزې تړنګې په تر ټولو لرې شمالي سیمو کړۍ تنګه کړې. پوځ ویلي چې په دې سیمه کې د حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیې د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژني وسله وال بیا منسجم شوي دي. امریکا او پولندي چارواکو د پولند په شمال ریجیکو کې د توغندیو هغه د پی سیستم ځای پر ځای پرانیس چې له اوږدې مودې تما کېده او روسیې ورسره مخالفت کړی و. د متحده ایالاتو په تاسیساتو کې چې د ناټو د دفاعي یوه برخه ده د سمندري ځواکونو د ایکس ایشور په نوم سیستمونه ځای پر ځای شوي چې کولای شي بلاستیک توغندي د توغول کېدو په لومړۍ مرحلو کې کشف تعقیب او ویجاړ کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. زمونږ د خبرونه ډیره برخه د نوربس خبرونه ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې به په زندانونو کې د خزینه زندانیانو پر شکنجه کولو خبرې وشي خو تر دې مخه خپل خبرونه ته مخه کو. پکتیا کې په محضر کې د یوه کس اعدامولو کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راپارول دي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي دا وروستی اعدام د طالبانو د سرغړونو یوه روښانه او ژوره بېلګه ده. همهاله په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې د بشري حقونو د خرابېدو په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره د اعدام سزا ودروي. د دې تر څنګ یو شمېر افغانان بیا د طالبانو پر دوګونی چلند نیوکه کوي، وایي چې د دوی حکومت خپلو کسانو ته سزا نه ورکوي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د بشری حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام وروسته اقدام له بشری حقونو څخه د دوی د سرغړونو یوه روښانه او پراخه بېلګه ده. د دې سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدربر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې له دې کړنو څخه د طالبانو موخه د خلکو د ډارولو له لارې پر هغوی د واک ساتل دي.
The fact that they're executing people.
دا حقیقت دی چې دوی خلک اداموي. نور هم د اندېښنې وړ دی کله چې تاسو په پام کې ونیسئ چې دوی څنګه په لویه کچه عدلي سیستم له منځه وړي، کوم چې باید په جرمونو تورنو خلکو ته خوندیتوب ورکړي، او دوی رسنۍ خاموشه کړي چې باید د روڼتیا او د یوې داسې لارې په توګه شتون ولري څو نړۍ پوه شي چې په افغانستان کې څه روان دي.
نوموړي دغه شان زیاته کړه چې دوی د خپلو غړو پرته ټول افغانان په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته زیان رسوي. هم مهاله په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دې ډول کړنو د سمدستي بندېدو په غوښتنې سره ویلي، په مازر کې ادم د بشري حقونو د سرغړونو د پراخې پدیدې یوه برخه ده او په افغانستان کې د بشري حقونو خرابیدونکی وضعیت منعکسوي. په اعلامیه کې راغلي چې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقونو د معیارونو د ساتلو لپاره د نړیوالو له غوښتنو سره سره دوی په مازر کې د ادم په درو وهل او د فزیکي مجازاتو د نورو ډولونو پلي کول بیا پیل کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په ځانګړې توګه د ټولنیزو رسنیو کاروونکي د طالبانو د پخوانیو چارواکو جنسي قضیو ته په اشارې سره ویلي چې د کره شواهدو د شتون سربیره بیا هم دوی ته سزا نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې یو حقوق پوه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
در حقیقت چې موږ شاهد یو طالب جنایت سره کوي، خو په خلکی په سوشل میډیا کې، په فیسبوک، په انستاګرام کې او هر ځای کې ویډیو ثبوت سره خبرېږي، خلک یې ویني، خو دوی ته سزا نه ورکول کیږي، فقط عامو خلکو ته سزا ورکول کیږي.
د خبرګونونو او نیوکې داسې مهال دی چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ د پکتیا ولایت په ګردیز ورزشي لوبغالي کې د محمد ایاز اسد په نوم یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي، پر نوموړي د قتل په جرم د دوی په خبره د قصاص حکم عملی شوی. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د ځواکونو لخوا د وژل شویو کسانو کورنۍ هم د طالبانو څخه غواړي چې د دوی په قضیو کې دی دوه ګونی چلند نه کوي او عدالت دی تطبیق کړي. یو له دوی څخه سید جلال د حمید جلال پلار دی. حمید جلال د زمري په درویشتمه په کابل کې د کورنۍ په خبره د طالبانو د موټرو له کاروان څخه د مخکې کېدو له امله د طالبانو ځواکونو لخوا پر موټر یې د ډزو له امله ووژل شو.
تر دې دمه عدالت پرې نه دی تامین شوی او زمونږ هم همداسې هیله ده چې دوی په دغې خپل کارمند باندې همدغسې عدالت تامین کړي لکه څنګه چې دوی په پکتیا کې تامین کړو.
د یادونې وړ ده چې دا په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دوی له لورې شپږم اعدام دی چې ترسره کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم تېره ورځ د طالبانو لخوا په پکتیا ولایت کې د طالبانو دا پریکړه غندلې وه او له دوی څخه یې د دې ډول سزاو د درولو غوښتنه کړې وه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسولین وایي سکل د تیرو کلونو په پرتله له دغه ولایت څخه د پیازو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دوی په وینا له کندهار څخه سکل شاوخوا 3.6 ټنه پیاز د څه کم 1 میلیون ډالرو په ارزښت پاکستان یو څه هند ته صادر شوي دي. بلخوا کروندګر د پیازو په بیه خوښ دي، خو د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي تر څو اصلت یې پر هر موسم کې په خوبیو وپلورل شي. نور تفصیل د صدق رښتینی په راپور کې.
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسولین وایي له کندهار څخه شش کال د پیازو صادرات د نور کلونو په پرتله زیات وو. انجینر عبدالباقی بنا د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مرستیال وایي شش کال د میزان میاشتې تر اخیره شاوخوا 3.6 پیاز د څه کم 1 میلیون ډالر په ارزښت پاکستان او یو څه هند ته صادر شوی دی.
شش کال د پیازو حاصلات ډیر وشو. د خوشبختانه باید وایي چې موږ پیازو صادرات هم شش کال د نور کال په پرتله باندې ډیر شوونه. تر 15 در میزان پر چې موږ صادرات کړي دي 3.599 ټنه سوي دي د پیاز صادرات، چې مجموعي ارزښت یې 5,822,212 امریکایي ډالر کېږي او اوس هم جریان لري. ډېره حصه یې پاکستان ته تللې ده، څه کم ډېر لږ یې هندوستان ته هم پیاز صادر شوي دي.
په کندهار کې د پیازو کروندګر د حاصلاتو په لوړو بوی خوښ دي. اوایي د پیازو د بوی له زیاتوالي سره د دوی اقتصادي وضعیت هم ښه شوی دی. د سید احمد او مهراب شاه په نمونو دوه کروندګر باور لري که په کندهار کې د سړو خونو تاسیساتو ته پام وسي نو د دوی محصولات به هر کال په ښه قیامت وپلورل سي.
هغه 5.5 په بیا داسې خرڅېږي ښه پیاز او دا میده چې دي میده بیا په 5.5 خرڅېږي.
ان شاء الله شې شاش کال پیاز خوندور دي، خو چې مشته منا داسې شیک مالات وسله ک چې وشتول زاته جوړ کې منا وسم پیاز شې در پروش کال بروش کال منا رقم و چې ارزان او شاش کال من دا